افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپېڅلې آزادي رادیو ته ورجېسته. السلام علیکم. تر رواني یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډیر ژر به پیل شي. په لوګر او کندوز کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به دغه مذاکرې پیل شي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغه مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویل په لومړنیو باسونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبري وسی.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه به خبره کوو. زموږ ته بدل چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې ځکه چې اوربند افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د حکومت اټاکل سوی حیات پوره چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالبانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشسو طالبانیانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه د یکشنبه په ورځ د سولې مشورې لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې اټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشی شي. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې وژل شوي چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاهپور احمد زی نن ازادي راډیو ته وویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول. لامله دواړه وژل شوی لمند تللی.
بلخوا د کندوز پولیس وایي چې د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپل نو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه بوشکی ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي. دغه دوه پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. په خپل میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي، گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي، خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشرۍ تیر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو چاکونو کې درغلي شوې ده. د بیلاروس په چاکونو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه. پرون تر دې مخکې هغې د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي چې څو د چین د ټیکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگتن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. پامپیو به اروپا وهڅوي چې د روسیې پر انرژي خپله اتکا راکمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا د چک له صدراعظم اندري بابش سره تر کتنې مخکې د چک او امریکا د ټیکنالوژۍ کمپنیو له غړو سره د 5G په اړه وګوري. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا لوبا سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ وویل چې د کرکټ هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې دغه هیواد ته ورځي په ویلینګټن کې چارواکو سره کار روان دی. ښاغلی وایټ خبرلانه ته وویل چې ما ټلیفوني خبرې کړې دي. ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې 10 ورځې دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهالویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخلي، د اصولو له مخې باید د 4 ورځو لپاره په شدید